व्यू 360 में पाकिस्तान में आए रोज तौहीन मजहब के वाकयात और इसके तहत लगाए जाने वाले इल्जामात की वजूहात क्या है।
इस ग्रुप का सरबराह है, उसके बैंक अकाउंट से बकायदा रकूम की तरसील होती है।
क्या इनके पीछे कोई सियासी पहलू भी है? बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। दुनिया भर में मजहबी आजादियों पर नजर रखने वाले अमरीकी इदारे यूसुफ के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में तौहीन मजहब के खिलाफ सख्त तरीन कवानीन के लिहाज से ईरान के बाद दूसरे नंबर पर है। यूसुफ का कहना है कि गुज़िश्ता चार दहाइयों में पाकिस्तान में 2100 से ज्यादा तौहीन मजहब के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और पाकिस्तान के तौहीन मजहब और रिसालत के मौजूदा कवानीन मुल्क की मजहबी अक्सरियत के बाज़ ग्रोहों को अदालती निज़ाम पर एतमाद करने की बजाय मॉब जस्टिस या हुजूम की तरफ से मुलजमान को सजा देने का मौका फराहम करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के जर्नल में शाया होने वाले एक तहकीकी मकाले के मुताबिक पाकिस्तान में तारीखी तौर पर तौहीन रिसालत के कवानीन सियासी और मजहबी हुकाम को फ़ायदा पहुंचाते आए हैं। इंसानी हकूक की तंजीमें एक अरसे से तशवीश का इजहार करती आ रही हैं कि इन कवानीन को ज़ाती मफादात या बदला लेने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि क्या तौहीन मजहब के कवानीन को मुल्क की सियासी और मजहबी जमातें अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं और इन कवानीन और इनके तहत लगाए जाने वाले इल्जामात से मफाद परस्त अनासर कैसे फायदा उठाते हैं। गुज़िश्ता रोज पंजाब के शहर कसूर में दो खवातीन के खिलाफ कुरान के औराक जलाने के इल्जाम में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमे के मुद्दई इलाके की मस्जिद के इमाम हैं और जिन खवातीन पर तौहीन का इल्जाम लगाया गया है उनमें एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल और दूसरी उनकी घरेलू मुलाजमा है। इसके अलावा गोजरा में भी दो खवातीन पर तौहीन मजहब के इल्जाम के वाकये की इतला है। वॉइस ऑफ अमेरिका के एहतशाम शामी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे इन केसेस के बारे में जानते हैं। एहतशाम, पिछले दो रोज में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तौहीन मजहब के वाकयात की इतलात हैं, कितने क्या तब तक रिपोर्ट हुए हैं और हुकूमत का क्या रद्दे अमल है इन पर?
जी, ये जो वाकयात हैं ये वाकयात का जो तसलसल है ये हमने देखा है कि पंजाब के अजला में हालिया कुछ महीनों से ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको याद होगा ये अगस्त में ही जड़ावाला में भी ये वाकया हुआ था, फैसलाबाद के इलाके में एक साल पहले, और अब ये जो कसूर में जो वाकया हुआ है ये हमने ये कसूर में ये देखा है कि जहां पर मसाजिद के जरिए ऐलानात किए गए कि कुरान पाक के जो औराक हैं वो जहां पर जलाए जा रहे हैं और जो आप लोग हैं वो खामोश बैठे हुए हैं, लोगों को इश्तियाल दिलाया गया और खसूसी तौर पर जो चार देहात हैं वहां से ये मसाजिद के जरिए ऐलानात करवाए गए और देखते ही देखते जो है लोगों की बड़ी तादाद जिनमें सैकड़ों लोग थे वो अलमशाल स्कूल जो है बदरपुर में जो गाँव में जो वाकया है वहां उसके बाहर इकट्ठे हो गए और फिर उन्होंने स्कूल को जलाने की कोशिश भी की, वहां पर तोड़फोड़ की कोशिश भी की, लेकिन हमने ये यहां पर ये देखा है कि पुलिस जो है उसका क्विक रिस्पांस रहा, पुलिस जो है फोर्स फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई और उन्होंने कहा कि हम FIR दे देते हैं, खवातीन को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसलिए आप जो है कोई नक्शे अमन का मामला जो है वो ना करें। इस वजह से ये सारे जो मामलात हुए हैं, पुलिस ने स्कूल की जो प्रिंसिपल है जैनब खान और उनकी मुलाजमा शाजिया इनके खिलाफ 295B के तहत जो है वो FIR दर्ज कर ली है, जिसके बाद मुजाहरीन जो हैं वो यहाँ से मुंतशर हुए थे। इलाके की मस्जिद के जो इमाम हैं काशफ अली उनसे भी हमने बात की, उनका ये कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों से तो ये वाकया नहीं देखा लेकिन इस स्कूल का जो ड्राइवर है और जो माली है उन दोनों ने आकर उन्हें कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाए थे और कुछ तस्वीर जो है वो दिखाई थी और उन्होंने आकर ये कहा था कि इन ये जो कुरान के औराक जो है जो मुलाजमा है उसने प्रिंसिपल के इमाम पर जो है वो जलाए हैं।
बहुत शुक्रिया शामी, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि इमाम जो मस्जिद इमाम मस्जिद है उन्होंने कहा है कि उनको स्कूल के ड्राइवर और माली की तरफ से ये जो वीडियो है वो दिखाई गई है और उसकी बेसिस पे उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से हमें अपडेट करने का। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले इदारे फैक्ट फोकस की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 400 से ज्यादा नौजवान लड़कों और लड़कियों के खिलाफ तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के कानून के तहत मुकदमात चल रहे हैं। तौहीन मजहब के मुकदमात में कैद इन नौजवानों में से ज्यादातर एक साल के अरसे से कैद में है और इन मुकदमात में पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उन्हें उम्र कैद या सजाए मौत दी जा सकती है। फैक्ट फोकस की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्यादातर मामलों में नौजवान मर्द और खवातीन एक मजहबी इंतहा पसंद ग्रोह के जरिए गुस्ताखाना मवाद को ऑनलाइन آنلائن شیئر کرنے کے جال میں پھنسائے گئے تھے۔ یہ انتہا پسند گروپ حکومت کی اپنی تحقیقات کے مطابق توہین رسالت کا کاروبار چلا رہا ہے۔ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کے زیر تفتیش زیادہ تر مقدمات اسی مذہبی انتہا پسند گروپ کے اراکین رپورٹ کرتے ہیں۔ یہ گروہ پہلے نوجوانوں کو گستاخانہ مواد شیئر کرنے کے جال میں پھانستا ہے اور پھر ایف آئی اے کو رپورٹ کرتا ہے۔ فیکٹ فوکس کے مطابق اس سال کے آغاز میں پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ نے بلیسفیمی بزنس کرنے والے اس گروہ کی سرگرمیوں پر تفصیلی رپورٹ دی تھی، جس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ فیکٹ فوکس کی اس تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یہ ایک منظم گروہ ہے جو معاشرے میں خوف پیدا کرنے اور کچھ کمیونٹیز پر دباؤ ڈالنے کے لیے نوجوان لوگوں کو جھانسا دے کر یا فراڈ سے توہین مذہب کے الزامات میں پھانستا ہے، جس میں انہیں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے کچھ اہلکاروں کا تعاون بھی حاصل ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل نے فیکٹ فوکس کے سرگردہ صحافی احمد نورانی سے بات کی، جو ان دنوں امریکہ میں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کیے ہوئے ہیں اور ایف آئی اے کی ملی بھگت سے چلنے والے اس بلاسفیمی بزنس کرنے والے گروہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ احمد نورانی کا پیکج ہم پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا انٹرویو ہم پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فیکٹ فوکس کی جو رپورٹ اب تک سامنے آئی ہے اور جس طرح سے اس میں توہین مذہب کے واقعات کے حوالے سے بات کی گئی ہے، کہ اس میں سب سے جو بنیادی پہلو یہ ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے جو کہ پہلے نوجوانوں کو اس پورے معاملات میں الجھاتا ہے اور اس کے بعد انہی کی طرف سے فراڈ یا بلیک میلنگ کے ذریعے کچھ مواد آن لائن پوسٹ کرواتا ہے اور اسی مواد کی بیسس پہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس رپورٹ کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو اس رپورٹ میں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں پنجاب کے مختلف حلقوں، مختلف شہروں، مختلف ضلعوں میں، جہاں جہاں بھی یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، اگر ان کی ڈیٹیلز نکال کے دیکھی جائیں تو ان میں کافی کامن فیکٹر آپ کو جو ایف آئی آر درج کروانے والے لوگ ہیں وہ ایک ہی طرح کے اور ایک ہی پیٹرن کے نظر آتے ہیں، واقعات مورلس ایک ہی طرح کے ہیں۔ اور فیکٹ فوکس کی رپورٹ میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پولیس کی اسپیشل برانچ اور وفاقی تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے جو بھی اگر ہم اب تک کی تحقیقات کرتے ہیں ایف آئی اے کے اعلیٰ حکام بلاسفیمی بزنس سے متعلق بخوبی آگاہ ہیں۔ فیکٹ فوکس کی شائع رپورٹ کے مطابق سرکاری رد عمل جو ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم چلتے ہیں اسلام آباد۔ اس وقت ہمیں عاصم علی رانا جوائن کر رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس وقت سلسلہ ہے۔ عاصم، آپ نے ان محکموں سے رابطہ کر کے اس رپورٹ سے متعلق ان کا موقف جاننے کی کوشش کی، کیا کہا حکام نے؟
اس حوالے سے ہم نے جو ہے ایف آئی اے کے ساتھ رابطہ کیا، لیکن آن دی ریکارڈ اس حوالے سے کوئی بھی اہلکار جو تھا یا افسر جو تھے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ البتہ ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ایف آئی اے کے اوپر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایف آئی اے جو ہے وہاں پر اس پہ بالکل پولیس میں جس طرح ایک عام شخص جو ہے وہ شکایت لے کر جاتا ہے اور اس کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے، ایف آئی اے میں بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے، یہاں پر تحقیق ہونے کے بعد کوئی بھی مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف اگر کوئی مقدمہ درج کرتے ہیں بلاسفیمی کا بالخصوص، تو اس حوالے سے نہ صرف ہم اپنے ادارے میں جواب دہ ہوتے ہیں بلکہ اس کو ثابت کرنے کی ذمہ داری بھی، پروسیکیوشن کی ذمہ داری بھی وہ ایف آئی اے حکام کے اوپر ہی عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم کوئی بھی ایسا کیس نہیں بنا سکتے جو عدالت میں جا کر جس کے اوپر سزا نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس جتنے بھی کیسز آئے ہیں کہ ان میں زیادہ تر ہمارے پاس بالکل مکمل ثبوت تھے جس کے بعد یہ کیسز درج کیے گئے اور ان کو پروسیکیوشن باقاعدہ ان کو کورٹس میں لے کے جایا گیا۔ البتہ انہوں نے اسپیشل برانچ کی جو پولیس تھی، جو پنجاب اسپیشل برانچ کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں ایف آئی اے اہلکاروں اور اس گروپ کے حوالے سے کہا گیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کے کچھ اہلکار کچھ انڈیویجول بیسس پہ تو شاید ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر کوئی گروپ بنا کر یا وہاں پر صرف ان کیسز کو یا پیسوں کے لیے ایکسٹرشن کے لیے کسی بھی طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے اس حوالے سے ایف آئی اے کے جو مختلف افسران تھے ان کو اس حوالے سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے اس پر آن دی ریکارڈ بات کرنے سے انکار کیا۔ البتہ آف دی ریکارڈ جو ان کا جو رسپانس تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی گروپ موجود نہیں ہے اور صرف جو ہے وہاں پر وہ مکمل تحقیق کے بعد ہی کوئی بھی مقدمہ درج کرتے ہیں۔
لیکن عاصم، اس بارے میں ان کی طرف سے کچھ کہا گیا؟ کیونکہ مقدمہ تو بہت بعد میں درج ہوتا ہے اور جب مقدمہ ایک دفعہ ایف آئی آر ایک درج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو موب جسٹس اور اس طرح کے دوسرے واقعات سامنے آتے ہیں وہ بھی ہمیں پاکستان کی سوسائٹی میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو منظم گروہ کی بات کی جا رہی ہے وہ تو پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ جو ہے اس کی رپورٹ میں بھی یہ دکھایا گیا ہے اور اس میں مانا گیا ہے، یہ اس میں کاروائی بھی ریکمینڈ کی گئی ہے۔
جی بالکل، اسی طرح ہے کہ پنجاب کی جو اسپیشل برانچ ہے ان کی طرف سے یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ وہاں پر یہ ایسا گروپ ایگزسٹ کرتا ہے جس کے ساتھ کچھ ایف آئی اے کے بھی اہلکار ہیں، لیکن ایف آئی اے اس بات کی تردید کرتی ہے اور ان کا کہنا کہ ایسا کوئی گروپ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہر معاملے کی جب بھی کوئی ہوتی ہے اس کی مکمل تحقیق کے بعد ہی مقدمہ درج کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت بہت زیادہ जो है यहाँ पे ब्लास्फेमस मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो उनको वहां पर इंस्टिगेट करते हैं, जो उनको इन्वॉल्व करते हैं, और उसके बाद उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा मटेरियल जो है वो सामने आता है। अलबत्त उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इसमें FIA के भी एहलकार साथ शामिल हैं जो इस करते हैं। जहां तक मॉब जस्टिस की बात है, वो उसमें वो ज्यादातर जो केसेस जो इस पाकिस्तान भर में हुए उनमें देखने में आया कि उनको भी जो है लोगों को भड़काया गया, उनके जज्बात को इश्तियाल दिलाया गया, और बाकायदा तौर पर अगर वो पुलिस कस्टडी में भी है तो उनको पुलिस के थानों से निकालकर और जो है वहां पर उनको या किसी भी सरकारी इदारे के अगर वो तहवील में भी है तब भी उनको वहां से निकालकर उनको जो जला दिया गया, उनको मार दिया गया। तो ये पाकिस्तान में जो एक तोहीन मजहब के नाम पर, तोहीन रसालत के नाम पर जो लोगों को फौरी तौर पर इश्तियाल दिलाया जाता है, उसमें भी उसका भी एक बहुत बड़ा किरदार है कि ऐसे वाकयात रुनुमा होते हैं, और जैसे ही रुनुमा होते हैं तो फौरी तौर पर मॉब जस्टिस जो है वो यहाँ पे किया जाता है कि वहां पर लोग जो है वो निकल आते हैं सड़कों पर और उन लोगों के साथ बुरा सलूक किया जाता है।
बहुत शुक्रिया आसिम अली राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से कि हुकाम की तरफ से क्या रिस्पॉन्स दिया गया है इस बात पे जो कि FIA के ग्रोह के हवाले से बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से मॉब जस्टिस की आसिम अली राना बात कर रहे थे, गुज़िश्ता साल हमने तकरीबन अगस्त में ही एक ऐसा ही वाकया जड़ावाला में देखा जहां पे कई गिरजाघरों को जलाया गया, मसीही आबादी को आबादी की जो रिहाइशगाहें थी उनको जलाया गया मुस्लिम मॉब की तरफ से। उसमें जो वाकया हुआ उसके बाद वहां पे भी यही तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब के हवाले से, खासतौर पर कुरान के औराक के हवाले से बात की गई कि कुरान के औराक जलाने का वाकया हुआ है, उनकी बेहरमती का वाकया हुआ है, जिसकी वजह से पूरे इलाके के मुसलमान जो थे उन्होंने इस हवाले से सामने आके पूरा इलाका जो था जड़ावाला का, खास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं गिरजाघरों की और मसीहियों की रिहाइशगाह की, तो उसमें आके उन्होंने अटैक किया, उसको जलाया और काफ़ी हद तक इस हवाले से नुकसान सामने आए। पंजाब हुकूमत ने उसमें काफ़ी कंडेम भी किया और उसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से कोऑपरेट भी किया गया, और उसके बाद अब ये कुछ हद तक जो गिरजाघर हैं और ये जो इलाका है उसको दोबारा से तामीर किया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की सारा जमान इस इलाके में गई, जड़ावाला गई, उन्होंने एक साल के बाद जानने की कोशिश की कि अब वहां जिंदगी किस हाल में है। हम जितनी देर में प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं सारा सामान का पैकेज, लेकिन जड़ावाला के वाकये के अलावा भी अगर हम बात करते हैं जो कि ओवरऑल पाकिस्तान में तौहीन मजहब के मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सियासी मकासद के हवाले से जिस तरह से बात की जा रही है कि ज़ाती अनाद के जो केसेस हैं उनके थ्रू भी उनको भी इस सेटल किया जाता है इसी कानून की आड़ में, इस पर बात कर लेते हैं पहले। तौहीन रिसालत के कारोबार के हवाले से जो ये हम बात कर रहे थे, जो कि आज हमने शुरू से प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने सेटअप किया कि जो एक कारोबार बनाया गया है वो किस तरह से पाकिस्तान को ओवरऑल इम्पेक्ट कर रहा है, कवानीन किस तरह से इम्पेक्ट कर रहे हैं और मुआशरा किस तरह से इम्पेक्ट हो रहा है। इस वक्त सैयद कलीम इमाम हमारे साथ हैं, साबिक IG पुलिस हैं, मुसन्निफ हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको इस रिपोर्ट पर कितनी तशवीश है, फैक्ट फोकस की जो रिपोर्ट सामने आई है कि एक मुनज्जम ग्रोह है जो लोगों को इस तरह के केसेस में फंसा रहा है और मुल्क में इंतशार फैला रहा है।
थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। बिल्कुल, कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड या रिपोर्ट्स जब आती हैं तो हमें उस पर ज़रूर मज़ीद सवाल उठाने चाहिए और मालूम करना चाहिए कि किस हद तक ये फैक्चुअल है। और आपने ये रिपोर्ट जब मैंने देखी है तो इसमें तो एक नया ट्रेंड हमें नज़र आया है, और पहले तो ट्रेंड ये था कि कोई ब्लास्फेमस एक्ट होता था तो उसके खिलाफ जो है वो लोग भी विजिलेंटली जस्टिस करते थे और केसेस भी रजिस्टर होते थे, और बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए हुए ओवर द ईयर्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी हुई हुई है इसके ऊपर। लेकिन ये जो नया ट्रेंड आया है कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेना और लोगों को उसमें शामिल कर लेना और फिर उनको न्यूज या एडिक्टेड किस्म की चीज़ें दिखाना और फिर उनसे जो है उनको इस्तेमाल में लाना और फिर उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करा देना, दैट्स क्वाइट अलार्मिंग असर। और मेरे पास एक फिगर है जो मैंने अभी ऑफिशियली लेने की कोशिश की है, अगर आप कहें मैं इसी सवाल पर एक्सप्लेन कर दूं या नेक्स्ट सवाल में कर दूं, डेफिनेटली इट इज़ अलार्मिंग।
تو فیکٹ فوکس کا جو دعویٰ ہے کہ ایف آئی اے کے کچھ عناصر جو ہیں اس پورے کاروبار میں ملوث ہیں, اس توہین مذہب کے کاروباری گروپ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے ان کا, اور اعلیٰ حکام کو اس بارے میں پتہ بھی ہے, آپ کے خیال میں اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے میں رکاوٹ ہے؟ کیوں اب تک کوئی کاروائی اس حوالے سے سامنے نہیں آئی, یا پبلکلی کچھ جواب یا ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا اس کو؟
پبلکلی ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے, لیکن ہاؤ دا آرگنائزیشن ورکس ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے. دیکھیں ایف آئی اے ایک ون آف دا 15 پولیس آرگنائزیشن ان پاکستان, اور اس کا وہ موازنہ کرتے ہیں ایف بی آئی کے ساتھ, اور یہ فیڈرل لاس کو بیسیکلی ڈیل کر رہا ہے. آئی ایم شیور کہ جب یہ شکایت آئی ہے, میرے کچھ اہلکاروں سے بات بھی ہوئی ہے, اور دے آر سم آف دا پیپل ہو آر انڈر انکوائری, اور ان کے خلاف وہ کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو گروپس بنائے گئے ہیں, یہ پاکستان اور پاکستان کے باہر بھی کام کر رہے ہیں. اس میں نہ صرف یہاں کے اہلکار بلکہ باقی اہلکار بھی شامل ہو سکتے ہیں. میں نے جو فیگرز تھوڑی سی اکٹھی کی ہے آفیشلی, ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی ایک ریسرچ کی بھی ہے, تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ تقریباً 287 ایف آئی آرز رجسٹر ہوئی ہیں, اور تقریباً 438 پیپل ہیو بین اریسٹڈ. اور اس ٹرینڈ کو میں زیادہ پنڈی, لاہور اور اسلام آباد, اور پھر میں ملتان میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑھ رہا ہے. میں نے یہ بھی معلوم کیا کہ تقریباً 8 کے قریب کیسز میں کنوکشن ہوئی ہے. جب میں نے مزید تحقیق کی اور میں نے کہا کہ یہ تو ایک گروہ کام کر رہا ہے, اور یہ ایک نیا طریقہ ہے لوگوں کو اور یوتھ کو پھنسانے کا, جو اس میں ایک پرسنٹیج دی گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے فورینزکس کی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے موبائلز جو تھے اس میں بہت زیادہ مواد موجود تھا, اور جب ان لوگوں کو پوچھا بھی گیا اور پکڑا بھی گیا, دے سارٹ دے سیم ٹو ہیو گاٹ ان ٹو این ایڈکشن آف واٹس ایپ, اور یہ جو مذہبی بہت سارے سلسلے تھے اس میں, اور اس کو لیور ان کرتے ہیں تھرو وہ ڈرگس, ایسٹیسی, آئس, اینڈ آلسو تھرو پونس اینڈ نیوڈس, اینڈ دے ویر پیپل ہو ایون ڈیڈ اٹ فار فرسٹ ٹائم اینڈ دین دے گاٹ ان ٹو اٹ. تو یہ چیز بھی ایک سامنے آ رہی ہے.
سو یہ پیٹرن آپ نے جو ڈیٹا دیکھا ہوگا, یا جس طرح سے آپ نے ڈیٹا جمع کیا ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پیٹرن ان کا, کیونکہ فیکٹ فوکس کی رپورٹ کہتی ہے کہ پیٹرن بھی ایک ہی جیسا ہے, ایک تو اس پہ ہمیں اگر آپ کچھ بتا سکیں, اور دوسرا یہ جو ٹرینڈ ہے یہ اتنا بڑھ کیوں رہا ہے؟ اس تو کچھ دو تین دہائیاں, چار دہائیاں پہلے اتنے کیسز تو کبھی بھی پاکستان میں شاید پہلے شروع کے 40 سال اور اگلے 40 سال کو اگر ہم کمپیئر کریں تو بہت زیادہ ڈفرینس کیوں آ گیا؟
ایک تو یہ بھی سمجھنے کہ یہ کیسز مسلسل ہوتے رہے ہیں جب سے یہ قانون آیا ہے. یہ تو کچھ کیسز میں جب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ میڈیا پہ سرفیس کر جاتا ہے تو یہ اس پہ ڈسکشن بڑھ جاتی ہے, ورنہ اگر آپ دیکھیں گے ان کی بہت بڑی تعداد ہے جس میں یہ رجسٹر ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو لیٹسٹ ٹرینڈ آیا ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. پہلے یہ تھا کہ مائنورٹیز اور جو دوسرے لوگ گروپس ہیں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کسی نے جان کے کیا ہے تو اس کے خلاف یہ ہو جاتا تھا, اور لوگ اس پہ لوگوں کا یہ تھا کہ ہماری دل آزاری ہوئی ہے اور یہ جان کے کیا گیا, ہماری بے عزتی کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن یہ جو ٹرینڈ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ سمجھیں جس طرح ہنی ٹریپ ہے, اس طرح یہ بلاسفیمی گروپس ٹریپ ہیں, اور یہ ایک دفعہ آپ کو لیورن کرتے ہیں, لیورن کرنے کے بعد آپ کو پھنسا دیتے ہیں, اور بہت سارے لوکلز بھی بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ لیں ایک اور ہمارے پاس کیس آ گیا اور کسی کی یہ ضرورت ہوئی اور یہ کام ہوا.
لیکن اس سے مقصد کیا ہے حاصل کرنا ہے؟
اس سے جو ایک تو جو غالباً اس میں بلیک میلنگ کا بھی عنصر ہے, غالباً اس میں یہ بھی عنصر نظر آ رہا ہے کہ ریونج اور بدلہ لینا, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کسی کو مشکل میں ڈال کے اس کے کچھ مزید فائدے اٹھائے جا سکیں. لیکن اگین میں یہ جو میں نے لوگوں سے بات چیت کی ہے آپ کے کال کے بعد, یہ چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں, لیکن اس پہ ایک سیریس کام ہونا چاہیے, ریسرچ ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی گروپس ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ 666 ہے اور او مین کا گروپ, اور اسی طرح مذہبی واٹس ایپ گروپ ہے, اور پھر ہم الیمناٹی کا بھی بہت سارا سلسلہ دیکھتے ہیں. یہ ایک لارجر براڈ اسپیکٹرم میں بات کر رہا ہوں, لیکن دے آر گروپس اویلیبل اوور دیئر جو کہ پیپل ہو آر لاسٹ ویلیو ڈسٹرب ہیں, سائیکالوجیکلی ہرٹ ہیں, چائلڈ ہوڈ انجریز ہیں, پیرنٹنگ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, جابس نہیں ہیں, پاورٹی کا ایشو ہے, گورننس کے ایشوز ہمارے ملک میں چلے جائیں, سوشل میڈیا پہ ہیٹ اور جو باقی سلسلے چل رہے ہیں, جو کمزور لوگ ہیں وہ بعض دفعہ کوپ نہیں کر پاتے اور یہ ان کو ایک شارٹ کٹ ملتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنائیں.
یہ سارے عناصر جو ہیں اس کے بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید کلیم امام, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور جو ایک سرٹن ویپنائز کیا گیا ہے اس ان قوانین کو, اس حوالے سے آپ ہم سے بات کر رہے تھے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رکن سعدیہ بخاری اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہی ہیں, ان سے بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں. سعدیہ, توہین مذہب کے قوانین کو کس حد تک سیاسی ہتھیار کے طور پر لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟
میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سول اور پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ کوئی بھی پاکستان میں ہو, سٹیزن آف دا اسٹیٹ ہو, اس کے برابر ہے. اگر آپ ریلیجیس مائنورٹیز کو, ایتھنک مائنورٹیز کو آپ سول اور پولیٹیکل رائٹس برابر کے دے دیتے ہیں تو پھر پولیٹیشنس کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ان مائنورٹیز میں بھی کیمپین کریں اور اس کو جو ہے نا ون بیک ان کمیونٹیز کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کریں. مگر اس وقت دیر از اے ڈیوالٹی ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو بھی خاتون یا مرد کسی ریلیجیس مائنورٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہو سکتا. یہ جو ڈویلٹی ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوری ون ہیز ایکول رائٹس اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ صرف ایک مسلم ہو سکتا ہے,
یہ تو شاید بہت دور کی آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا, کیونکہ بہت براڈر بات ہے. ابھی تو ہم جو نیرو ڈاؤن کر کے جن چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا کیا کنیکٹ کیسے کریں گی آپ اس کو؟
میں اس کو اس طرح سے کنیکٹ کرتی ہوں کہ جب پولیٹیشینس کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو ڈفرینٹ ریلیجیس مائنورٹی کے پولیٹیشینس ہیں وہ بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن سکتے ہیں تو وہ ان کا ایک آٹومیٹک اسٹیٹس جو ہے وہ ایلیویٹ ہوگا.
سو بیسیکلی آپ کو لگتا ہے کہ اتھارٹی کی وجہ سے جو ہے اتھارٹی ان کو نہیں مل سکتی اس کانٹیکسٹ میں, اس طرح سے
ان کو ریسپیکٹ بھی ملتی ہے, ان کے پاس ایک پولیٹیکل کلاؤٹ بھی آتا ہے. تو یہ اس قسم کے جو میئرز ہیں یہ ہمیں لینے چاہیے.
تو کیا آپ کے ادارے کو, سعدیہ, کیا آپ کے ادارے کو توہین مذہب کا کاروبار کرنے والوں اور عوام میں خوف پھیلانے والے گروہ کا علم ہے جو وفاقی ادارے کے تعاون سے ملک میں سرگرم ہے؟ کتنی تشویش ہے ہیومن رائٹس کمیشن کو اس پہ؟
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان تو متعدد بار کنڈیم کر چکا ہوا ہے. آج کیا کہتے ہیں جڑا والا کا جو انسیڈنٹ ایک سال پہلے ہوا تھا اس پہ ہم نے باقاعدہ اپنی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھیجی تھی اور اس کے بعد ہم نے رپورٹ بھی شائع کی, ہم نے پریس ریلیز بھی کی. ہم کانسٹنٹلی کمیونٹیز کے ساتھ انٹیکٹ ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹالرنس کو پروموٹ کریں, ہم ہارمنی کو, انکلوسیونیس کو ہم پروموٹ کریں. ہماری مسلسل یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ایک آپس میں ایک ٹرینکول طریقے سے اور رول آف لا جو ہے اس کو اپہولڈ کر کے جو بھی بات کی جائے وہ کی جائے.
تو توہین مذہب کے جتنے الزامات پاکستان میں سامنے آتے ہیں کسی اور مسلم ملک میں بھی آتے ہیں؟
جی نہیں, انفارچونیٹلی یہاں پہ کیونکہ اس کی جو سزا ہے وہ موت ہے تو اس کی وجہ سے ذاتی اناد اور لوگوں کو جو اپنے ذاتی فائدے ہوتے ہیں وہ انفارچونیٹلی اس کو ایز اے ٹول آف کوئرشن استعمال کر رہے ہیں.
تو یہ جو گروہ کی ہم بات کر رہے تھے جو ایف آئی اے کے تعاون سے کام کر رہا ہے وہ آپ کے نالج میں بھی ہے, آپ کی آرگنائزیشن کے نالج میں بھی ہے؟
جی, وی ہیو اونلی ہرڈ رومرز بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی فیکٹس ٹو دا میٹر. اگر ہمارے پاس کوئی فیکٹس ہوں تو پھر ہم آبویسلی ڈفرینٹ طریقے سے کامنٹ کریں کیونکہ ہم ایویڈینس بیسڈ کام کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی ایویڈینس نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ سعدیہ بخاری, ایچ آر سی پی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ اس حوالے سے ہمیں ایچ آر سی پی کا موقف دے رہی تھیں, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کې کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانزي او د خپلې خپلې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خپلې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کې کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپلې خپلې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خپلې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. د نن وضعیت په دې پروګرام کې پر افغانستان د طالبانو درې کلنه واکمنی او د سیاسي ګوندونو او جریانونو وضعیت. طالبانو په دې موده کې ټول سیاسي ګوندونه ملغا کړي او اکثریت دولتي مقامونه خپل غړو ته ورکړي دي. په دوی مطلب کې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې شوې. مظاهره کوونکي د طالبانو په پالیسیو سخت انتقاد کړی. د نن نو وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په لندیز کې اوریدل، د پروګرام ته مو دوه موضوعات غوړه کړی دي. تاسو په جریان کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پوره درې کاله تیر شول او د افغانستان په یو شمیر ولایتونو او په پلازمینه کابل کې طالبانو په دې اړه جشنونه هم جوړ کړی دي، اما د دوی د درې کلنې واکمنۍ په وړاندې اعتراضونه هم شوي دي د نړۍ په مختلفو سیمو کې. او بل مطلب مو دا دی چې په دې غږیږو چې طالبان ولې د سیاسي عذابو سره مخالف دي او د دغو عذابو شتون او نشتون د افغانستان لپاره څه ګټې او تاوانونه لري. اما په دې خپرونه کې دوه قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکی عثمان کامران صاحب او د بشري حقونو مبارز خانولي عادل صاحب هم را سره دي. د دوی سره به په دې موضوعاتو بحث کوو، اما مخکې تر هر څه ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړم. د افغانستان د امنیت څار بنسټ د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څانګې د فعالیتونو او اهدافو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه ډلې د 2018 کال د اګست له 15مې څخه بیا د 2024 کال د اګست تر 15مې په مجموع کې 28 بریدونه کړي چې له امله د طالبانو وسلوالو او څو بهرنیانو په ګډون 1500 مړه شوې دي. د افغانستان د امنیت څار بنسټ د پنځشنبه په ورځ په دغه راپور کې ویلي چې په دغو بریدونو کې 1550 تنه نور ټپیان شوې دي. دغه بنسټ چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د اکسپرت ټولنیز شبکه د خپلې پاڼې له لارې د معلوماتو خپرول پیل کړي، ویلي چې هدف یې د امنیتي پیښو په اړه د هغې تشې ډکول دي چې د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو سره د امنیتي معلوماتو د نه شریکولو له کبله رامنځته شوې ده. د رواداری بنسټ په ویلامه کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ پر مهال افغانستان کې بشري وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بللی او په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو باندې دغه ډلې د تبعیضي سیاست اغیزې ډېرې ناوړې بللې دي. دغه بنسټ ویلي چې لا هم د ښځو په وړاندې د طالبانو په سیاست کې هیڅ بدلون او انعطاف نه لیدل کېږي. د رواداری بنسټ چې په افغانستان کې بشري وضعیت څارنه کوي د اګست په 15مه په ویلامه کې ویلي چې د 2018 کال پاګیس میاشت کې وخت د طالبانو در رسیدو وروسته هغوی اساسي قانون او نور قوانین او ملي خپلواکو جوړښتونو په لمنځه وړلو سره د یاد هیواد حقوقي ملي نظام لمنځه وړی او په دې ډول د نظام مندۍ بی عدالتۍ او د بشري حقوقو پراخ نقص ته زمينه برابره کړې ده. خو طالبانو تل دا څرګندونه رد کړې او ویلي دي چې هغوی د اسلامي قوانینو پر وړاندې خپل چاري پر مخ وړي. او د متحده ایالاتونو په پایتخت واشنگتن ډي سي کې یو شمېر افغانانو د 2023 کال د اګست میاشتې په 15مه وخت د طالبانو در رسیدو د درېم کلیزې د پوره کېدو په ورځ راټول شوي وو او له نړیوالو وغوښتل چې طالبانو سره تعامل ونه کړي. مظاهره چیانو په افغانستان کې د طالبانو دویم ځل واک تر رسیدل د هیواد لپاره تور ورځ وبلله. راټول شوي افغانانو د افغان نجونو او میرمنو لپاره د تعلیم او کار کولو د حق غوښتنې ترڅنګ د نړیوالې ټولنې او د امریکا له ولسه وغوښتل چې طالبانو سره د نور تعامل کولو اجازه ورنکړي. د مظاهره یو تن تنظیمونکي صادق امینی امریکا غکته وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام رنګیدل د 40 میلیون وګړو رنګیدل وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنی دو ورسته په دغه هیواد کې د لسګونو سیاسي ګوندونو فعالیت درول شوی او د ځینو ګوندونو غړي له افغانستان وتلو تر شوی دي. طالبان د سیاسي عذاب جوړول حرام او نوم اخیستل جرم ګڼي. په دې راپور لرو راپور به په ګډه وورو. د راپور ورسته د سیاسي چارو لشنونکو عثمان کامران سره مرکه کوو.
دری کالا پرشول چې طالبان په یوازې ځان په افغانستان واکمنی کوي، دوی هیڅ سیاسي حزب او یا خپلواک ګوند ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خود طالبانو پر وړاندې د هیواد بهر ګڼ سیاسي حزبونه فعال دي. ایا دغه سیاسي حزبونه د کور دننه د حزبونو تشه ډکولی شي؟
دا چې سیاسي احزاب خپل په بیرون د افغانستان نه د یو مشرتابه دي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې په یو ملک کې سیاسي مشران د فعالیت اجازه نه لري، نو هغه د بهر نه خپل فعالیتونه د دوام ورکوي. او دا د دې معنی ده چې دوی فعالیتونه یوازې په بهر کې دي، بلکې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه کې، د افغانستان د راتلونکي په اړه کې فعالیت کوي، خپل نظر ورکوي، هغه د مختلفو لارو د خپل خلکو سره تماس نیسي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې تر سلو ډیر ګوندونه په عدلیه وزارت کې ثبت وو. خود چارو پوهان په دې اندي چې د دغو ګوندونو کړنې هغه سي چې په یو ولسواک حکومت کې اړین دي هغه سي نه وي.
متاسفانه په تیرو شل کالو کې موږ داسې احزاب نه لرو. درسته ده چې موږ د کاغذ په مخ یا د قانون په مخ احزاب لرو دي، خو دا ډیر رهبر محور احزاب او قومي احزاب او داسې احزاب چې په هیڅ په هیڅ شکل باندې دوی دا توانایي نه لرو دله چې یا د قوي سیاسي اپوزیسیون نقش ولوبوي، په پارلمان کې حضور ولري قوي، او د پارلمان په استقلالیت کې د حکومت په وړاندې نقش ولوبوي، حکومت کنټرول کې پرې نږدې چې انحصار راوړي. متاسفانه داسې عذاب نه و.
همداشان طالبانو په خپل حکومت کې هیڅ تصمیم نیونکي بست میرمنو ته نه دی ورکړی، او په غیر دولتي ملي نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو په کار محدودیتونه لګولې دي.
درې کاله د مخه په تخنیکی ډول یوې ښځې کولای شول چې د ولسمشري لپاره ځان نوماند کړي. اوس حتی دا پریکړه نشي کولای چې د خوړو پیر لپاره کله له کوره بهر ولاړ شي. درې کاله دمخه هم هر څه سم نه وو، خو دا ډول هم
تر دې دمخه د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شریعي ویلي وو چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه یې هم د خلکو په ګټه نه دي.
کله ټولنه دې بهبود لپاره حساس اهلی زلی او که حکومت باندې نیوکه سالم نیوکه سالم نیوکه دې حکومت لپاره نصيحت احتسابي دا په اسلام کې نه نه واځي کوم ممانعت نه لري د دسي ټولنه او احزاب جوړښت، بلکې هغه د ټولنه بهبود لپاره د مسلمانانو د خیر او فلاح لپاره یو اړین او ضروري کار دی.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت به ګټي بولی او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقې ته لمنه وهي، خو ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه په بهر کې غونډې کوي او د طالبانو حکومت نامشروع بولی.
بیا هم خرغلاست راپور مولید. لکه څنګه چې ما مخکې وویل د سیاسي چارو شنونکي عثمان کامران صاحب را سره ده. کامران صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. تاسو ان شاء الله زما غاوري.
بله سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو.
علیکم سلام کامران صاحب، ډیره مننه. کور مودان تاسو هم راپور واورید. مخله دي چې بل پښتنه کوم، اول به دغه و پښتم چې آیا په دې تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې دغه احزاب چې وو دا څومره ګټور و، آیا واقعي احزاب د دوه احزاب په اړه غوړم ساسي نظر وورم؟
متاسفانه احزاب په دیموکراسي کې یو اصل دی، د دې لپاره چې د حکومت د کړنو څخه په صحیح شکل باندې نظارت وشي یو ضروری امر دی په دیموکراسي کې. متاسفانه په افغانستان کې دغه سي احزاب چې هغه افغانستان شمولوي او دغه برنامه افغانستان شمولوي او دغه سي برنامه ولري چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه وي او یا دغه سیاست ولري چې هغه د حکومت هغه کلنې چې هغه د ملي ګټو سره په ټکر کې دي، دغه باندې انتقاد وکړي، دغه لپاره سالم برنامه او پروګرامونه ولري. متاسفانه دغه عذاب موږ نه درلودل. دا اکثریت احزاب چې په افغانستان کې مخکې اشاره ورته وشول چې سلونه زیات شوخه احزاب په افغانستان کې د عدلیه وزارت په نوم رجستر شي، او اکثریت یې ډیر داسې په مفکوروي لحاظ باندې یا د منطقه او د سمت او د خاصو نظریاتو په اساس باندې رامنځته شي. په افغانستان کې موږ تاسو ټول شاهد یو چې د تاریخ په اوږدو کې نه د افغانستان خلک ورنه ښه خاطره لري او نه د حکومتوالۍ په برخه کې یا په مجموع کې د حکومت د کړنو څخه د نظارت په برخه کې دوی داسې کوم خاص رول نه دی لوبولی. دائما د عذاب شتون په افغانستان کې د جنجالونو، په افغانستان کې د اختلافاتو، په افغانستان کې د جنګونو او بدبختۍ لامل شوی.
ښه کامران صاحب، اوس ستاسې په نظر د طالبانو دغه اقدام چې احزاب ټول ملغا کړي دي او حتی د احزابو د نوم اخیستل هم جرم ګڼلی دي، د دوی هدف څه دی؟ آیا دوی دغه مواد چې تاسو یاد کړل چې په تیرو شلو کلونو کې احزاب ګټور نه و د افغانستان لپاره، هم دا دلیل دی چې احزاب ملغا کړي دي؟ یا تاسو فکر کوئ چې طالبان په یو شکل د سیاسي احزابو لشتون او فعالیت څخه اندېښنه هم لري، خپل قدرت د خپل قدرت راتلونکي په خطر کې ویني؟
بله، دوی خو احزاب ته د شریعت له لحاظ نه مجاز نه ورکوي، د شریعت له لحاظ نه احزاب دوی ناروا ګڼي، او د بلې خوانه دا هم واقعیت دی چې دوی د احزابونه په ویره کې هم دي، ځکه احزاب په هغه اسې احزاب چې هغه واقعي احزاب وي او د ملت د ګټې لپاره رامنځته شوي یا ملي مصالح او ملي منافع په نظر کې لري، هغوی د حکومت په هغو کړنو باندې چې هغه له ملي ګټو سره په ټکر کې په هغو باندې انتقاد کوي. موږ تاسو ګورو چې اوسنۍ حاکمیت په د انتقاد حق ډیر چاته نه ورکوي، بالخصوص دغه سي عذاب چې هغه د حکومت په کړنو باندې د هغوی په سیاستونو باندې. موږ تاسو ګورو فعلا کې افغانستان په یو ډیر سخت حالت کې قرار لري او د انزوا کې قرار لري، بشري بحران دی، د بشر د حقوقو نقص په مختلفو مواردو کې راپورونه ورکول کیږي. نو دغه سي عذاب چې په دې برخو کې بدیل برنامه ولري او د حکومت پالیسیانې یا د حکومت عمل کرد نقل شي، تاسو متاسفانه دغه سي عذاب د دوی اجازه نه ورکوي او دوی دغه نه پیویره کیږي چیرته دغه سي عذاب یا رامنځته کیږي یا شکل نیسي یا په دې رابطه کې خپل پالیسیان عمل کردونه طرح کوي، دا د دوی د حاکمیت د استحکام سره د پراختیا سره په ټکر کې واقع کیږي.
ښه، نو اوس کامران صاحب، په داسې حالت کې چې په افغانستان کې عذاب هم نسته او په راپور کې هم دا شی ذکر شوی و چې اکثریت دغه مهم بستونه او چوکۍ هم د طالبانو سره دي، نو تاسو فکر کوئ چې په دغه شکل باندې د طالبانو حکومت او حکومتولي پر مخ تللی شي چې نه سیاسي عذاب وي، نه داسې څوک چې دوی په کړنو باندې انتقاد وکړي، او نه هغه کسان وي چې طالب نه دي اما متخصصین دي په نظام کې شتون ته ضرورت شته، نو د دغو اړخونو په نشتون سره د دوی د حکومتولي به څنګه وي؟ کوم راز
دا
واقعا
هم د دوی د حکومتولي د پراختیا او پرمختیا د لپاره چیلنجونه دي. دوی په دې باندې باید پوه شي چې اصلا خو احزاب ته په صحیح شکل باندې سمت ورکول او صحیح زمینه برابرول حکومتونه دي ته فرصتونه برابرې، یو د حکومتونو وظیفه ده. نو دا چې اوس مثلا په افغانستان کې احزاب شتون نه لري، اجازه نه ورکول کی او حتی د اسلام سره په ټکر کې ګڼل کیږي، نو زه فکر کوم همدغه وجه ده چې اوسنی حاکمیت سره نړۍ هم د دوی د سیاستونو سره مخالفه ده او دوی ورځ تر بلې مثلا په انزوا کې قرار لري. تاسو پوهیږئ چې د دوی د حاکمیت درې کاله پوره شول، څلورم کال روان دی، تر اوسه پورې هیڅ کوم مملکت دوی په رسمیت باندې هم نه پیژني. په داخل د افغانستان کې په پراخه کچه باندې په مختلفو برخو کې د سرغړونو راپورونه ورکول کیږي، د بشر د حقوقو مسله ده، د کار اهل کار ته سپارلو مسله ده، مثلا د احزاب مسله ده، د حکومت په پالیسیانو باندې د انتقادونو مسله ده، دغه انتقادونه چې حکومت دې ته متوجه کړلای شي چې دا د افغانستان د ملت حق پیشي، دغه یو آینده ولري چې په غوږ کې د افغانستان خلک خپل مشکلات را فکرلای شي، د بین المللي ټولنې سره تعامل ولري، په اقتصادي برخه کې پرمختګ رامنځته شي، د افغانستان کې د بشري بحران د کار لارې چارې برابر شي، د فقر همې کار باندې واچول شي. متاسفانه دا ټول د دې خاطر باندې دوی دا کوي چې دوی په احزاب د شریعت سره په ټکر کې هم بولي، همدغه وجه ده چې نړۍ سره دوی فاصله په ځای دی چې ورځ په ورځ باندې تعامل ته نږدې شي او د افغانستان د خلکو نه دغه اقتصادي بحران، بشري بحران یا په مختلفو عرصو کې د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې شي، دا ورځ تر بلې زیاتېږي. تاسو پوهیږئ چې نن سبا په افغانستان کې د فقر کچه یعنی د 40% ته رسیدلې ده، د فقر د کرښې لاندې 40% خلک ژوند کوي. او اوس هم د نړیوال سازمانونو د راپورونو پر اساس باندې د افغانستان د نیم نفوس څخه زیاته برخه اړین خوراکي توکي نه لري، یعنی یو عمیق بحران سره مخامخ. نو که دغسې سیاست په دې شکل باندې دوی دوام ولري، دا د افغانستان ملت د دې نه زیاته صدمه ویني، او په ضمن کې دوی ته هم دا ډېره مشکله به وي چې د نړۍ سره دوی نږدې شي او بالاخره دغه اقتصادي او سیاسي انزوا ختم شي او د افغانستان د خلک د دې مشکل نه راوځي.
تشکر کامران صاحب. اوس طالبان وایي چې دوی په افغانستان کې امنیت راوستي او نسبي امنیت شته. دوی وایي چې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه کوي چې د امریکا په شمول ځینو هیوادونو د نشه یي موادو په وړاندې د طالبانو د مبارزې تایید هم کړی دی، اما په ورته وخت کې انتقادات هم خورا په دوی زیات دي. تاسو هم ډیر زیات مثالونه ورکړل. د نړۍ د پاره اوس د فشار کومي وسیلې موجود دي چې خصوصا طالبان د خزو د کار او تعلیم په مسله باندې دوی ته فشار ورکړي؟ آیا فکر کوئ چې دغه وضعیت به په همدې شکل چې اوس روان دی همداسې پاتې شي؟ فکر کوئ چې دنیا به خپل فشارونه زیات کړي؟ ځکه دا وضعیت چې داسې موږ ګورو، انتقادات ورځ په ورځ زیاتېږي او تر اوسه طالبان هم چا په رسمیت نه دي پیژندلي. آیا احساس کوئ چې بالاخره به په دوی باندې فشار زیاتېږي؟
واقعا د فشار خو ضرورت شته دی. اول خو دا ده چې په دوحه کې چې کوم تړون شوی و، هغه د تړون تاسو پوهیږئ په جریان کې چې هغه تړون مواد درلودل، په هغې کې تعهدات شوي و، او د تر څنګ هغه تړون پر زمایم هم لري. په هغې تعهداتو کې د تړون موادو کې دا بنیادي شهنده و چې د افغانستان د خلکو په مشوره باندې به حاکمیت خپلې چارې سنبالوي او ترورم زم سره به مبارزه په مخ باندې ځي او د نشه یي توکو کارکیله به ختمیږي. موږ تاسو ګورو چې په دې برخه کې تر اوسه پورې دغه ډېر عملي ګامونه نه دي پورته شوي. سره د دې چې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه تر یو حده پورې موفقه ده نسبت نورو کلونو ته یا نسبت پخوانی حاکمیت ته، اما زه خپله په دې نظر باندې یم چې تعامل یوازینی لار ده. دوی نړیواله ټولنه باید دغه سیاست او لارې چارې په کار باندې واچوي. البته ډیپلوماتیک لارې چارې چې هغوی اوسنی حاکمیت چارواکي دې ته متقاعد کړي چې د بین المللي تعهدات او بالخصوص کوم تړون چې په دوحه کې شوی و، د هغې موادو د دوی باید پابند اوسېږي. اوس هم دوی نړیوالو سفرونو ته کې دوی سفرونه کوي او دوی اشتراک کوي په نړیوالو غونډو کې. نو زه فکر کوم چې بین المللي ټولنه د خپل د ابزار مختلف ابزار لري چې د هغې نه په استفادې سره دوی کولی شي چې اوسنی حاکمیت باندې فشار راوړي تر څو دغه
کور ودان. کامران صاحب ډیره زیاته مننه کوم، د پروګرام وخت هم دومره و، له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې په دې بحث کې موږ سره برخه واخیسته. تر بیا مو په لاس پرم. درنو دوستانو، لنډ وقفه لرو. له وقفې وروسته په واشنگټن، کاناډا او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په وړاندې د افغانانو د مظاهرو په اړه د بشري حقونو د مبارز او فعال خانولي عدل صاحب سره مرکه کوو.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې د اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
بیا هم خراغ لست. درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما په پیل کې هم وویل، پرون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې چې د امریکا او کاناډا په ګډون د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په وړاندې مظاهرې شوې، افغانان راوتلي وو او بیلابیل شعارونه یې ورکول. له دې کمرغه د بشري حقونو مبارز او فعال خانولي عادل صاحب را سره دی. عادل صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. تاسې زما غږ اورئ؟ Okay. عدل صاحب ستاسی غږ زن اورم، ممکن همکاران واوري، ما په هر صورت زه به پوښتنه خپله مطرح کړم. عدل صاحب، تاسی هم مظاهره کړې وه په کاناډا کې او په واشنگټن کې هم مظاهرې شوې وې، په مجموع کې دغه مظاهرې ولې شوې وې او د دې مظاهرو د جوړېدو هدف څه و، څه مو غوښتنې مو سوې او بالاخره مو دغه وروستۍ پریکړلې کې او وروستۍ پیغام څه و؟ زه فکر کوم چې اوس عادل صاحب غږ راځي، مهرباني، فکر کوم ساسي غږ زاورم، اما پرته بیا پوره بندیږي. په صورت فکر کوم تخنیکی مشکل دی، زه یې کوم د همکاران څخه چې دغه مشکل حل کړي. اما پرون د اگست 15مه وه، په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پوره 3 کاله وشول. په دې 3 کلونو کې افغان میرمنې او نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، او یو عمده انتقاد هم د افغانانو او هم د نړۍ په طالبانو باندې همدا دی چې باید میرمنو او نجونو ته د تعلیم او د کار زمینه ورکړي. د دې ترڅنګ د بشري حقونو بحث هم لوی دی چې یادیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چیزه اکثریت غونډو ته ورځم، هم په همدې ټکو باندې ټینګار کوي، هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وی تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو مسلې ته پامونه کوي، د بشري حقوقو وضعیت ښه نه کړي، نو په رسمیت د پیژندلو یا د رسمیت پیژندلو په طرف تګ امکان نه لري. اما طالبان بیا وایي چې دوی د اسلامي لارښوونو د اسلام په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته خپل حقونه ورکوي، او اوس هم دوی ژمن دي، وایي چې په افغانستان کې تعلیم هم سته، ابتدایي تعلیم سته، په مدارسو کې د شپږم صنف څخه پورته هم تعلیم سته. دا خبره دوی کوي، اما دنیا بیا دا نه مني. دوی وایي چې باید ټولو ته د عصري علومو زمينه هم مساعده شي. درې کاله پوره شوې دي، په دې درېو کلونو کې یو عمده بحث د کار هم دی په افغانستان کې. د اقتصادي مشکلاتو مسله تل یادېږي، عمده بحث دی په افغانستان کې. اکثریت خلکو خپل وظایف او کارونه د لاسه ورکړي دي، او د ملګرو ملتونو بنسټونه وایي چې څه باندې 3 میلیونه افغانان په نړیوالو مرستو باندې متکی دي، او که دوی ته بشري مرستې ونه رسیږي نو په افغانستان کې بشري کړکیچ او ناورین هم راتللی شي. د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ په اړه د امریکا غږ په پروګرامونو کې بیلابیل اړخونه وڅیړل شوه، څیړل کیږي، د کارپوهانو نظریات هم اخیستل شوي دي. موږ ځانګړي پروګرامونه هم درلودل، په دې پروګرامونو کې اکثریت هغه مهم او عمده موارد رابرسیره شول چې هم د افغانانو او هم د دنیا لپاره د باس او د مکس وړ. امریکایي تحلیلګران هم د افغانستان د 3 کلنې پر افغانستان د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ په اړه متفاوت نظریات لري، اما یو شمیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنه کوي. امریکایي تحلیلګران وایي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې فعالیت لري، اما عمده بحث دا دی چې مثلا ما د امریکا په افغانستان کې د امریکا د سفارت د پخوانی مرستیال سره مرکه وکړه، انی فورزایمر سره، هغه وویل چې د طالبانو دغه افراطي پالیسۍ د دې لامل شوي چې بهرنۍ ترهګری ډلې د همدې افراطي پالیسۍ څخه د خپلو ډلو د پاره د جنګیالیو د استخدام د پاره استفاده وکړي. انی فورزایمر په دې مصاحبه کې وویل چې د دې امکان سته چې طالبانو په ځینو سیمو کې جګړه کړې وي، اما دا جګړې ډېری موثرې نه دي. ښه، همکاران وایي چې عادل صاحب خانولي، عادل صاحب را سره وصل دی، فکر کوم د تلیفون د لارې. عادل صاحب، زما غږ اوس تاسو اورئ؟
بله صاحب، سلامونه.
علیکم سلام. عادل صاحب، په بخښنه سره چې تخنیکی مشکل و، زه نه پیګم چې کوم طرف و، خو مشکل و، اما خدای چې اوس را سره وصل یاست. عادل صاحب، د دې خپل مظاهرو حال را کوي، مظاهری د څه په هدف جوړی شوی وي، څه مو وغوښتل او بل اخر مو فیصله په څه وشوه؟
سلامونه ټولو لیدونکو ته، اوریدونکو ته. د طالبانو درې کلنه واکمنۍ پرونی 3 کلونه پر اسوله، او د موږ باور دا دی د موږ فکر دا دی دا چې طالبانو د ملت پر اساسي حقونو باندې په دغو دریو کلونو کې بریدونه وکړل، د ملت او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه واخیستل، او د تعلیم پر وړاندې جګړه وکړله، د وطن پالنې پر وړاندې جګړه وکړه، د معصوم انجونو پر وړاندې ډېره ظالمانه جګړه وکړله، د انجونو د آینده پر وړاندې ډېره ظالمانه جګړه وکړله، د میرمنو د فکرونو پر وړاندې، د هغوی د ازادیو پر وړاندې. له همدې امله د اګست 15 نېټه زموږ له نظره چې پرون مو مظاهرې وکړې، د دوی پر وړاندې راولاړ شلو او د دغه نظام غندنه مو وکړله. د اګست 15 زموږ لپاره یوه ډېره ترخه او ډېره توره او تیاره ورځ ده.
دغه مظاهره خو تاسو موکړې په واشنگتن کې هم دلته مظاهره وشوي، ډیر شمیر افغانان هم ورغلي وو. دغه مظاهره په تیر درې کلونو کې هم شوې دي، فکر کوي چې بل اخره به دغه مظاهره کوم ځای ونیسي؟ بل اخره فکر کوي چې نړۍ به تاسو اعتراض ته، تاسو انتقاد ته غوږ ونیسي؟
یو د نړۍ مسولیت دی، د نړۍ د دولتونو او ځانګړې توګه د سترو قدرتونو، بل د نړۍ د سازمانونو مسولیت دی، که سیاسي وي او که غیر سیاسي، او بل د نړۍ د بشري حقونو سازمانونه دي، او بل طرف ته د افغانستان ملت دی چې موږ د افغانستان د ملت یو جز یو، هر یو په خپل ځای مسولیتونه لري او د دغو مسولیتونو د ادا کولو لپاره باید خپل غږ اوچت کړي. یعنی په دې معنا ته مخکې له دې چې موږ د نړۍ نه ګیله وکړو یا پر نړۍ غږ وکړو چې ولې پر طالبانو باندې فشار نه راوړدي، ولې طالبان نه اصلاح کوي، په لومړي ګام کې موږ له خپل اړخه خپله وظیفه ادا کړو. زموږ وظیفه او مسؤلیت او هغه دا دی چې د خپل مشترک درد لپاره، د خپل خور، د خپل وطنوالي، د خپل مور، د خپل کلیوالي، د خپل وطنوالي د درد لپاره موږ غږ وچت کړو. او زه په دې مطمئن یم چې او زما هیله دا ده، زما هیله دا ده چې دغه غږونه جګتي دا د نړۍ د ټولو هیوادونو څخه دغه ډول غږونه جګتي، او دغه غږونه د کابل کوڅو ته ورسیږي، دغه غږونه د کابل د نامشروع مستبدینو تر کورونو ورسیږي، دغه غږونه د کابل د آرمیشتو ته ورسیږي، او بلاخره دوی په لړزه کې دغه غږونه د امریکا د نور نړۍ د هیوادونو چې هغه د افغانستان په مسایلو کې صلاحیت لري یا قدرت لري، د هغو تر غوږونو ورسیږي، د هغو تر کورونو ورسیږي. زما هیله دا ده چې دغه مظاهرې پراخې شي، دغه غږونه پراخ شي، او بالاخره حاکم نظام په دې پوه شي چې د موږ نظام د خلکو د ولس د نظره یو مستبد او یو نامشروع، او د ولس د ګټو او د ولس د ترقۍ د پرمختګ سره
پټکر کې اونې تام دی، یا به دوی بدلی یا به لمنځ دی. تشکر د بشری قانون مبارز خانولی عادل صاحب، له تاسو ډیره زیاته مننه کوم. کور مودان چې په دې بحث کې را سره وسامل، بده مرغه د تخنیکی مشکل عمله مونږ ته نه شته سره ډیر وغه کې کوم. ان شاء الله پراتونکو پروګرامونو کې به حتما زحمت تر کول. تاسو ډیره مننه کوم درنو دوستانو. د نن وضعیت پروګرام هم د پاتې رسیدګر اتونکو خبرونه ساسي غږ د پڅو شی بو کې په لیدونکو د تربیه د لپاره. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غا خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رنا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درک